Radio. Radio Azadi.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شو. نن د حمل د شمه او د میلادي 2014 د اپریل شلمه نیټه ده. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په وړاندې د عکس العملونو او د انتخاباتو د نهایی یا د ابتدایی پایلو د اعلان لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چمتووالي په اړه راپورونه لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي سعودي عربستان د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. وسلوالو کسانو د پاکستان یو مشهور خبریال وبښته او ټپي یې کړ، او د عراق په تازه نښتو کې یو دېرش تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي سعودي عربستان د دغه هیواد د سولې د بهیر ملاتړ کوي. زرار احمد عثماني پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر عبدالرحمن الغاصب سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې د ښاغلي عثماني له قوله ویل شوي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول لوبولی شي. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر ژمنه کړې چې هیواد به په دې برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري ونه سپموي. د ولسي جرګې اداري پلاوی په ایران کې د افغان بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له خپل ایراني ساري سره خبرې وکړي او د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند کړي.
د افغانستان ولسمشر باید د ایران ولسمشر سره خبرې وکړي ترڅو د بینالمللي کنوانسیونونو برابر او همسایګي د ښه اړیکو په لرل د خپلو اتباع د حقوقو دفاع وکړي، د دې اعدامونو مخه ونیسي او دغه اعدامونه متوقف شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې څلور افغانان د ایران په اصفهان ښار کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. ویل کېږي چې ایراني چارواکو د دغو کسانو مړي هم په ایران کې خاورو ته سپارلې دي. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والي وشل شوی دی. د کندهار د ولایت د رسنیو مسؤول د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې واسه نومي له خپلو دریو ملګرو سره د پولیسو په یوه کمین کې ووشل شو.
ډاکټر واسي چې د طالبانو لخوا د کندهار والي و د ټاکنو پر مهال یې دلته د ټاکنو د پروسې د سبوتاژ لپاره فعالیت کوو راغلی و.
د کندهار د چارواکو په وینا واسي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وې. پاکستانی پولیس وایي د دغه هیواد په ساحلي ښار کراچۍ کې یو نامتو خبریال د نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو ټپي شو. حامد میر پرون له خپل کوره د دفتر په لور روان و چې پر موټرې برید وشو. پولیس وایي د ښاغلي میر پر بدن درې مرمۍ لګېدلې، خو اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د پاکستان پر استخباراتي ادارو او هم په ناکراره بلوچستان ایالت کې د زرګونو کسانو د بې درکه کېدو په تړاو د پوځ پر ونډې قوي قادونه کول دا دوهم برید دی چې پر دغه خبریال کیږي. ایران د امریکا د یوې محکمې لخوا د هغو پلانونو د منلو حکم غندلی چې له مخې په منهټن کې شپږ دیرش پولیزه دفتري ودانۍ او په متحده ایالاتو کې د ایرانیانو اړوندې شتمنۍ پلورل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مرزیه افخم تېره ورځ په یوه اعلامیه کې دغه حکم غیر قانوني وباله. نوموړي ویلي چې دغه پریکړه یوه سیاسي پارونکې هڅه ده او د مذهبي ازادیو په برخه کې له خپلو مکلفیتونو څخه د امریکا سرغړونه شي. په منهټن کې دغه دفتري ودانۍ په ایران پورې تړلې د علوي بنسټ ملکیت ده. دا یو غیر انتفاعي اداره ده چې د اسلامي کلتور او فارسي ژبې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د عراق په فلوجه ښار او نږدې سیمو کې په پرونیو جګړو کې لشتر لژای یو دیش کسان وژل شوی دی. په دغو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او په القاعده پورې د تړلیو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري. تر ټولو زیاته مرژوبله د فلوجې شمال ختیځ ده، په جارما ښار کې پیښه شوې ده. په دغه ښار کې د هوان مرمیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې یولس کسان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د جارما ښار روغتون د طبي موادو اسانتیاو له کموالي سره داسې مهال مخامخ شوی چې حکومتي ځواکونو دغه ښار ته ټولې ورغلي لارې بندې کړې دي. د فلوجې ښار په میرزایونو کې هم دوه تنه مړه او پنځه نور په مرمیو ټپیان شوي دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایستر په نوم اختر له کبله به د دغه هیواد په ختیځ کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ونه شي. اندری د شیخکیا پرون دا خبره بی بی سی ته کړې ده.
د
ایستر اختر لپاره دغه د تروریزم ضد عملیات ترسره شول. موږ به پر دغه وخت د دوی په وړاندې له ځواک څخه کار وانخلو. نوموړي ویلي که چیرې بیا هم یاغیان له نیولو ودانیو ونه وتل، نو تر ایستر اختر وروسته به د هغوی په وړاندې خپل عملیات له سره پیل کړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سنکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه شل چټه شپږ. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه دیرش چټه دیارلس. په هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه درویشت چټه نه. په مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه شپږویشت چټه دولس. او په جلال آباد کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه څلورویشت چټه دولس.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واردل. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو د غرض ک د انټرنیټ اسانتیا لري، نو په انټرنیټ کې ازادي رادیو نه یوازې اوریدل شي بلکې مطالب لوستلای هم شي. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې واوري. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په ایران کې د افغانانو پر اعدامونو اندیشنه ښکاره کړه.
د افغانستان په وته یا قاتل حکومت باندې موږ غږ کوو چې د خپل اتباعو د هغه ستونزو ته ځواب ووایي.
په همدې موضوع د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه هم لرو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د ابتدایي نتیجو اعلان ته نږدې شوی.
اوی اونا تریه و اوی فیصدو پر مونگ طول دی پایل ورخ دی جماره پو مرکز که پروسس کردی.
دا افغانستان دا کرکیت تیم دا آسیا دا غوره لیگ سیالیو تا تیاری نیسی.
دا افغانستان کرکیت ملوگل که تا ملبت تغییرات دا غلی چنه و زوران تا چانس برکل شده ده.
پر یو مشهور پاکستانی خبریال د حمله تور پر آی اس آی پوری شو. د دې یو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې پروګرام دراوړو. په معذرت سره ژوند په شیبو کې پروګرام د لسو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي، خو د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنگونه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په ایران کې د افغانانو اعدام پکلک غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت منلی چې د سه شنبه په ورځ څلور تنه افغان وګړي په ایران کې اعدام شوي دي. دغه وزارت وایي چې ایرانی چارواکو دغه افغانان په اصفهان ښار کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان له افغان حکومت غواړي چې په ایران کې د خپل وګړو له حقوقو دفاع وکړي. د دې موضوع تفصیل با ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال لازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانانو د اعدام لکبله په کلکه پر ایراني چارواکو انتقاد وکړ.
نه یوازې د دغه شپږ افغانانو اعدامول موږ په ایران کې محکومو، بلکې د دې نه مخکې محکوم کړي دي. او د افغانستان په وده یا قاتل حکومت باندې موږ غږ کوو چې د خپل اتباعو چې هغه په هر کونجو کنار کې وي باید د هغه ستونزو ته جواب وایي، د هغه غوښتنو ته جواب وایي، د یو د افغانستان د یو وګړي د یو طب په حیث باندې د هغه د حق نه دفاع وکړي.
بلخوا د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وایي چې د دغه ولایت شپږتن اوسیدونکي په ایران کې اعدام سوي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعدام سویو کسانو شمیر څلور تنه یادوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه افغانان د سه شنبې په ورځ په اصفهان کې اعدام سوي دي. د شغل مستغنی په خبره پر دغو افغانانو د مخدره موادو د قاچاق تورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي څو ځله یې په دې اړه خپل اندېښنه له ایراني چارواکو سره شریکه کړې ده. دغه وزارت له ایران څخه غوښتي چې د افغانانو د اعدام سزا عمري بند ته راکښته کړي، خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر وایي د دغو ستونزو ریښه باید په جدیت سره وڅېړل سي.
ازمنګه وختنه د ملګرو ملتونو نه په ځانګړې توګه او د هغه نهادونو له چې هغه د اعدام پر خلاف باندې په نړیواله کچه باندې کار کوي، د هغه نم وختنه دا ده چې د ایران په حکومت باندې فشار راوړي تر څو پورې د ایران حکومت د دغه سي ظالمانه اعدامونو نه ډډه وکړي.
تر دې وړاندې هم په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د لسګونو افغانانو د اعدام راپورونه ورکړل سوي دي.
د ولسی جرګې یو اداري مقام د جرګې د غړو په استازي تو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د کمولو یا بندولو په برخه کې کافي هڅې نه دي کړي. د ولسی جرګې دوهم رسیال صالح محمد سلجوقي دا هم مني چې د دوی لخوا پر حکومت لازم فشار نه دی اچول شوی چې د ایران له حکومت سره په جدیت د اعدامونو موضوع وڅېړي. فریبا ظاهر له ښاغلي سلجوقي سره خبرې کړي. ښاغلي سلجوقي په پیل کې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په اړه نظر څرګندوي.
اصلا ایران د مخدره او نشه یي توکو د مبارزه په وړاندې سخت قوانین لري. متاسفانه ځینې ځوان افغانان د دې سخت ګیرانه قوانین لمړی قربانیان دي. خو د مدافع وکیل په نشتون افغانان نشي کولی د محاکمو په وړاندې خپل دفعات کوي. دا خو یو بشري حق دی، باید موجوده وي. ولسي جرګه باور لري د افغانستان ولسمشر باید د ایران ولسمشر سره خبرې وکړي تر څو د بینالمللي کنوانسیونونو برابر او همسایګي د ښه اړیکو په لړ د خپل اتباع د حقوقو دفاع وکړي.
همدغه انتقادونه بیا هم پر د ولسي جرګې باندې راګرځي چې وایي دوی هغه لازم فشار پر حکومت باندې نه دروړي. آیا تاسو دا خبره منئ؟
بالکل، دا خبره دا وارده ده. د افغانستان پارلمان بل خصوص د ولسي جرګې هغه اغېزمن فشارونه تر اوسه متاسفانه نه دي شوي.
ولسي
جرګې موضوع دا ده چې اصلا خود د افغانستان پارلمان او د شورای اسلامي تهران د شورای اسلامي ترمن داسې او موافقت نمو او سندونه نشته چې مستقیما پارلمان د ایران په پارلمان کې خپلې مخاشنه بوراندې کوي.
د ولسی جرګې دوهم رسیال صالح محمد سلجوقي او چې په ایران کې د اعدامونو په اړه له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اورېده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار چارواکي وایي چې د غولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی ډاکټر واسی له درنورو وسلوالو سره وشل شوی دی. د چارواکو په وینا واسی د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د تیرو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هلي ځلي کولې. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وایي چې د طالبانو لخوا د کندهار والی ډاکټر واسی د درنورو ملګرو سره د ورځې مخ کې د کندهار د ریګستان او د هلمند ولایت په سرحد کې د پولیسو په یو کمین کې وجل سوی. د مینپال په وینا د کندهار لپاره د وسلواله طالبانو دغه چارواکي د جمهوریت ریاست او ولایتي شورا د تیرو انتخاباتو د امنیت د ګډوډولو لپاره ډیره هڅې کړې وې.
ریګستان او د هلمند سره د شي په مسرحدي سیمه کې ډاکټر واسی چې د طالبانو لخوا د کندهار والی وو او د ټاکنو پر مهال دلته د ټاکنو د پروسې د سبوتاج لپاره فعالیت کوو راغلی وو. بالاخره د پولیسو په یو کمین کې له درنو ملګرو سره وژل شوی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ډاکټر واسی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سرې میاشتې رئیس و څو کاله مخکې په کندهار کې ونیول سو او تر پنځه کاله باندې تیرول وروسته آزاد او بیرته د طالبانو د وسلوالي ډلې سره یو ځای سو. څو میاشتې مخکې حساب ځواکونو د کندهار سپین بلدک پر لاره پر ولاړو لهو د ډاکټر واسی عکسونه لګولي وه او د خلکو یې غوښتنه کړې وه چې د نوموړي په باب دوی ته معلومات ورکړي.
ل اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د جوزا په لومړۍ نیټه نوی ولسمشر واک ترلاسه کوي. ستاسو په نظر اوسنی حکومت د ښاغلي کرزي حکومت کوم کارونه ونه کړل چې راتلونکی حکومت باید وکړي؟ په دې اړه فکر وکړي او ل اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکې. و چې د خبری مجلې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، یعنی و بجې او 15 دقیقې دی، توجه وکړئ د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکو ته. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په ایران کې د افغانانو اعدامونه پکلک غندي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشۍ انتخاباتو د لومړنیو نتیجو اعلان ته یوازې 10% کار پاتې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د کرکټ د غوره لیګ په 50 اوره سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. په پاکستان کې یو مشهور خبریال پرون وویشتل شو او سخت ټپي شو. او په عراق کې په بیلابیلو نښتو کې یو دشتنه وژل شوی دی. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسرآباد کې د اف ام په 0.15 څپه صافه او واضح واوري. اوس هم څو ورځپاڼې راخلو چې د افغانستان په اړه لیکنې چاپ کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په انتخاباتو کې شپږ بایلونکي کاندیدان د راتلونکي ولسمشر په اړه پریکړه کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې راغلي ځینو نفوذ لرونکو سیاستوالو چې د افغانستان د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو، دا منلې چې انتخابات یې بایللي دي خو عملاً واک زیات شوی دی. ورځپاڼه وایي داسې ښکاري چې انتخابات به د دو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ دوهم پړاو ته وغځي. خوش پښ نور کاندیدان به چې ماته منلې پریکړه وکړي چې د شاغلی غنی او عبدالله ترمنز کوم یو ولسمشر شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي غنی او عبدالله په کابل کې هلی ځلې پیل کړي چې د شپږو کاندیدانو ملاتړ ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي د مجاهدینو پخوانی مشر عبدالرب رسول سیاف ویلي دوی غوښتنه کوي او موږ پریکړه کوو. ورځپاڼه وایي چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غزیدو په صورت کې شاید څو اونۍ وخت اړتیا وي چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنز تاکنی وشی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې لیکنې تفصیل به د ازادي رادیو په بل خبرونه، یعنی د اتو بجو په خبرونه کې وړاندې شي. اوس څو نورې ورځپاڼې. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي تر اوسه د افغانستان جګړه یو امریکایي پروژه وه او د امریکا متحده ایالاتونو ویره درلوده چې له دې هېواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته به هلته ګډوډي زیاته شي. ورځپاڼه وایي د حمل د 16 نیټې انتخاباتو په افغانستان کې یوه نوې پروژه پرانیسته. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لیکنې سره سم افغانانو د انتخاباتو په ورځ د خبرداریو او خطرونو پروا ونه کړه او ثابت یې کړه چې د یوې باثباتې راتلونکي غوښتونکي دي. ورځپاڼه د دې ټکی یادونه کوي چې افغانان په خپل گاوند کې شو دوستانو ته اړتیا لري څو د افغانانو په منځ کې اختلافات له منځه یوسي. نیویارک ټایمز د افغانانو په اړه لیکلي چې نیویارک ټایمز د انتخاباتو په اړه لیکلي چې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون پراخ او زیات و، خو اندېښنې اوس مطرح کیږي چې حسینه د انتخاباتو په نهایي پایله کې د پاکو رایو په پرتله درغلې زیاتې وي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د نوي ولسمشر تر غوره کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه باید د دغه هیواد له ګاونډیانو وغواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور په افغانستان کې هر راز سیاسي کړکېچ د ایران او امریکا پام ځان ته اړوي ځکه چې دا دواړه هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې زیات دخالت او نفوذ لري. اکسپریس تریبیون رسپانی هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې ویل شوی سره لدی چې د حمل د 14 منټې د انتخاباتو نتیجې به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غزیدو او په انتخاباتو کې د درغلیو په باب د تورونو زیات اټکلونه کیږي. رسپانی لیکلي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د ابتدایي پایلو اعلان وروسته په زرګونو شکایتونو باندې غور وکړي. د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان په انتخاباتو لیکنې خبرې شوې وې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون معلومات ښیي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتیجو اعلان ته یوازې 30% کار پاتې دی. د افغانستان خلک د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجو ته شیبې شمیري، خو کمیسیون د قانوني پړاوونو د پوره کېدو لپاره د خلکو د زغم غوښتنه کوي او وایي د لومړنیو پایلو اعلان ته ورنږدې شوي دي. بلخوا د انتخاباتو کمیسیون وایي د دوهم دور انتخاباتو په صورت کې شایي کمیسیون ونتوانیږي په هغه موده کې دا ستر سره کړی چې قانون ورته ټاکلی دی. د دې موضوع نور حال فریبا ظاهر درکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول کارونه د قانوني محلویش سره سم پر مخ روان دي او وایي د ولسمشر انتخاباتو لومړني نتایج اعلان ته تقریبا آماده دي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور دغه خبر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
تقریبا زه په ډاګه ویلی شم چې د اویاونه تر یو اویا فیصدو پورې مونږ ټول د پایلو ورخې د جمهوري په مرکز کې پروسس کړي دي او مونږ تقریبا د ته آماده یو چې ورو ورو د فیصدي په اساس باندې او بلاخره ابتدایي پایلې د افغانستان د خلکو سره شریکو.
کمیسیون وایي د هغه محل ویش لمخې چې دوی شاوخوا یو کال وړاندې له رسنیو سره شریک کړی وو باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د سور پر څلورمه نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون معلومات ښیي چې له ولایتونو څخه مرکز ته د نتایجو د پاڼو راټولول د اپریل پر 15 نیټه پای ته رسیدلی او اوس باید لومړی د فیصدۍ پر اساس او بیا په عمومي ډول لومړنۍ پایلې اعلان سي. بلخوا لومړنیو نسبي نتایجو ته په کتو داسې ښکاري چې شاید د افغانستان د ولسمشرۍ مخکښ کاندیدان ولسمشرۍ ته د رسیدو لپاره 50 جمعیه او رایې پوره نه کړي او همدا د انتخاباتو د دوهم دور احتمال ډېروي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا ګمانونه نه ردوي خو زیاتوي چې که انتخابات دوهم دور ته ولاړ سي نو شاید له تخنیکي اړخه کمیسیون ونسي کولای پر خپل ټاکلي وخت انتخابات وکړي. نور محمد نور وایي دی وایي که چیرې انتخابات دوهم دور ته ځي په هیڅ صورت امکان نشته چې تر جوزا مشت د مخه دی د دوړو کاندیدانو ترمنځ دوهم دور انتخابات وسی، ځکه موږ دوی اونۍ وخت لرو چې باید نوې محل ویش جوړ کړو. کاندیدانو ته باید وخت ورکړو چې یو ځل بیا کمپاین وکړي او ټول هغه موارد په پام کې ونیول سي چې په لومړي دور کې تیر سول، چې دا کار ډیر وخت اړتیا لري. د انتخاباتو د قانون له مخې دوهم دور انتخابات باید د لومړي دور د وروستیو نتایجو تر اعلان دوی اونۍ وروسته ترسره شي.
و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ابتدایي نتیجو اعلان ته نږدې شوی دی. لبل خو دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د رای ورکولو د 1500 محلاتو رای له سره شمیرل شوی دی. د دې کمیسیون ویندوی پرون ازادي رادیو ته وویل دا هغه مرکزونه دي چې د تقلب شک قربانې کړي. په عین وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د 1500 محلونو د رایو له سره شمیرنه په سم ډول او د د څارونکو په مخ کې شوې ده. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په دې راپور کې وابرې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د رای ورکولو د 1500 محلونو د رایو د لسره شمیرلو خبر ورکوي چې ټاکل شوې ده ډیر ژر د جمهوري ریاست د انتخاباتو نور قسمي نتایج هم اعلان شي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه 1500 محلونه دي چې د تقلب شکر باندې کېده، خو نور په دې اړه څه ونه ویل چې د دې لسره شمیرنې په نتیجه کې څومره رای باطلې اعلان شوې دي.
په مجموع کې په 1500 محلاتو کې د سره شمیرنه شوې ده او دا تقریبا بشپړ شوې دی په یو د فولاتو کې. میکانیزم په دې شکل باندې دی چې مونږ شمیرنه یا هم تفتیش د ناظرینو، مشاهدینو او د مطبوعاتو په وړاندې ترسره کوو. کله چې دغه سره شمیرنه بشپړ شو هغه نوي پیکه کومپایل شي پوهیږي انم د اول مرحله پروسه ور باندې کیږي او بل اخره د ولایت څخه مرکزی دفتر ته او د جمهوریت مرکز ته رسي. زمونږ دغه ټول کار چې د محلاتو په اساس باندې دی نو موږ کولای شو دقیق وایو چې څومره رای په دې کې باطل شوی او څومره نه دی باطل شوی.
هغه هم درځو ویل چې ټاکل شوی و د رای ورکونې زر محلات تفتیش شي، چې په خبره تر دې محلې 1500 تفتیش شوی او ډیر ژر به پاتې 1500 هم تفتیش شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو په خبره د رای ورکونې په هر محل کې چې لشپک سو ډیر رای کارول شوی وي د تقلب شکر باندې کیږي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو مسوي چې د 1500 مرکزونو د رای له سره شمیرنه په سمه توګه او د دوی د ناظرینو تر مخې شوې ده. د دې بنسټ مشر نعیم ایوب زاده د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په هغو مرکزونو کې چې رای له سره شمیرل کېدې زموږ ناظرین موجود وو. پروسه ډېره ښه پرمختللې وه او هغه رایې چې تقلبي وې پېژندل شوې، خو په ځینو ولایتونو کې هماهنګي کمزورې وه.
ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د سور په څلورمه نېټه اعلان شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د مشکوکو محلونو رایې د ګوتو په شمار څو ورځو کې وڅېړلی شي او که نه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د کرکټ د غوره لیګ په 500 وریزو سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا لوبې په مالیزیا کې کیږي او افغانستان به پکې له 500 لوبډلو سره مسابقې ولري. افغانستان درې ځلې د دې سیالیو اتل شوی دی. د دې موضوع نور حال د محمد وای سمیم په راپور کې.
د آسیا د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې چې دا ځل په مالیزیا کې کیږي، افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له هانګ کانګ سره وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې هانګ کانګ په کرکټ کې څومره وړتیا لري داسې وویل.
د هانګ کانګ لوبډله یو پیاوړې لوبډله ده او دوی هم د افغانستان په څېر یو رګرۍ سیالیو عضویت لري په نړیواله کچه باندې، او دې سرڅنګ کې د کرکټ تاریخ هم ډېره ده. د دویمه درجه غړو هېوادونو کې شمېرل کېږي.
افغانستان به په دغه سیالیو کې له هانګ کانګ سره له لوبې وروسته له عمان، مالیزیا، متحده عربي اماراتو او نیپال سره لوبې وکړي. د ښاغلي هوتک په وینا د کرکټ دغه 500 اوریزو سیالیو کې شپږ آسیایي هیوادونه ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې وروستیو کې د آسیا په نړیوال جام او د شلو اورونو په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې د ځینو لاسته راوړنو تر څنګ یې په ځینو لوبو کې سخت ماتې هم وخوړله او په دې توګه له انتقادونو سره هم مخ شه. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤولین وایي چې په دغه سیالیو کې نویو لوبغاړو ته هم د لوبیدو چانس ورکړل شوی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې نوي لوبغاړي د هغوی د پخوانیو نړیوالو لاسته راوړنو له مخې ټاکل شوي او په دغه سیالیو کې د دوی ګډون اغیزناک دی.
د افغانستان کرکټ ملي بل کې یو څه مثبت تغیرات راغلي چې نوي ځوانان ته چانس ورکړل شوی دی. ان شاء الله دغه نوي ځوانان به د خپل نورو پخوانیو ملي لوبغاړو سره وشي کړلای چې خېله سره راوړنه ولري. افغانستان په هم په دغه سیالیو کې د سی پریمیر لیګ سیالیو کې
افغانستان په تیرو کلونو کې د آسیا په غوره لیګ سیالیو کې درې وارې اتلولي ګټلې.
له اتمو تر نهنیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. له قانون سره سم یو میاشت وروسته باید نوی ولسمشر په کار پیل وکړي. ستاسو په نظر کوم کارونه اوسنی حکومت ونه کړل چې راتلونکی حکومت یې باید وکړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ نو له اتمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. وستوالو د شنبه په ورځ ناوخته د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د دې هیواد نامتو ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو حامد میر په دزو ټپی کړ. په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا پر حامد میر هغه مهال برید وشو چې نوموړی له هوایي ډګره دفتر ته روانو. له بلې خوا د حامد میر کورنۍ تور لګولی چې په دې برید کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI لاس لري. له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د راپورونو له مخې نامعلومو وسلوالو د شنبې په ورځ د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې پر حامد میر هغه مهال ناتره ډزې وکړې چې نوموړی له هوایي ډګره دفتر ته روانو. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد آیات خان د پیښې په ځای کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نامعلومو وسلوالو په برید کې پر حامد میر درې مرمۍ لګېدلې چې له امله یې نوموړی نږدې روغتون ته لېږدولی او درملنه یې پیل کړې ده. د شاهد آیات په خبره داسې برېښي چې برید کوونکي له مخکې پوهېدل چې حامد میر کراچۍ ته راځي، همدا لامل و چې پر نوموړي هوایي ډګر ته نږدې برید کړی دی. د لومړنیو راپورونو په اساس زه ویلی شم چې پر یو موټر سایکل دوه وسلوال سپاره وو او یو یې پر حامد میر ډزې وکړې او نوموړی ټپي کړ. شاید حیات اویل چې پر حامد میر د برید په اړه یې پلټنې پیل کړي او په خبره یې چې ډېر ژر به د پیښې مسؤلین د قانون منګولو ته وسپاري. بلخوا د حامد میر ور امیر میر له جیو تلویزیون سره د خبرو پر مهال تورو لګاوه چې پر حامد میر د برید تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. نوموړی ادعا وکړه چې څو ورځې وړاندې ورته حامد میر ویلي وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر او ځینې غړي ژوند ګواښي. حمید میر ته تر هغه زیاته له ایسای نه خطر وا. هغه په دې اړه د ژورنالیستانو نړیوال ادارې ته یو ویډیو پیغام هم لیږلو. هغه ماته سور از وړاندې ویلی چې چیرې پر ما بریدو شو نو دا به د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا تنظیم شوی وي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر ژورنالیستانو په بریدونو کې سرګند ډیروالی راغلی دی. یو میاشت مخکې په لاهور ښار کې د ایکسپریس نیوز تلویزیونی شبکې پر یو کارکوونکي رضا رومي ورته بریدو شو چې په ترڅ کې د هغه موټر چلوونکی ووژل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د وخت کمال له کابل مو د ژوند رنگونه خبر نه کړو، پر اتلونکو خبرونه کې به واوري. خو جاوید نیمی بل خبري مجله وړاندې کوي.